یو وار بیا ستړي بشي د مشال ریډیو خبرونه اوري د مازیګر سلور بجې دی. په دې غړې کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبولي کوي. په دې غړې کې بعد وسلوالو طالبانو سره د حکومت امن خبرو اترو په حواله د راز د خارجه چارو د دفتر د هفتوارې خبري غونډه او په کراچۍ کې د ګنګ وار په حواله تازه حال درکو د قبایلی سیمو او خزو په حواله هم یو شمېر رپورټونه لرو او په دویمه نیمای کې به د سندرو امیل واوري خورازې چې په سر کې د نجیب امیر نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د طالبانو سره خبرو ته جدي دي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي کنړیوال ځواکونه یو مخله افغانستان وزي القاعده بیا پیوړی کیدای شي. په امریکا کې په ودانیو د اور لګیدو له امله څلور کسان وژل شوي او درې شپته نور ژوبل شوي دي. پورا خبرونه د امن د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی کمیټه نن د طالبانو سره د خبرو لپاره شمالي وزیرستان ته تللی چرته چې دوی به په یو پټ ځای کې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سره ګوري. په ورغلي ډله کې پروفیسر ابراهیم، مولانا یوسف شاه او مولانا عبدالحی شامل دي. یاد ډله د خیبر پښتونخوا په سرکاري هلیکوپټر کې وزیرستان ته تللی. ل روانېدو وړاندې مولانا یوسف شاه خبریالانو ته وویل
ظاہر ہے ابھی ایجنڈا ہم نے ان سے بھی لینا ہے، پھر یہاں آ کے یہاں ان کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا ہے.
دا سرگند دا چمنگ با دا ہگینا یعنی دا طالبان ایجنڈا اخلو بیا با دلتا واپس رازو او دا دوی سرا بہم خبری اتری کو دا نوی کمیٹی سرا مونگ تردے دما نیو میلو شوی چکلا دا ہگا زینا واپس راشو نو بیا با دا دوی سرا ہم ملاقات کو.
نئی کمیٹی کے ساتھ ابھی تک ہم ملے نہیں ہے، جب وہاں سے واپسی ہو جائے تو پھر یہاں ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے.
بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو نوی کمیټه ټاکلې ده چې ورکی د رستم شاه مومند، د وزیر اعظم د صلاحکار فواد حسن، د فاټا پخوانی چارواکی ارباب عارف او د حبیب الله خټک نمونه شامل دي. بل پلو رادیو پاکستان خبر ورکوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دوی د طالبانو سره خبرو ته سنجیده دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د مولانا طاهر اشرفي په مشرۍ کې د پاکستان د عالمانو د کونسل د یو پلاوي سره د خبرو پر مهال دا څرګندونه کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د یو وسلوال نښتې په نتیجه کې څلور وسلوال او یو عام کس وژل شوی دی. په دغه پیښه کې دوه نور کسان ژوبل هم دي. ځایي خلکو مشال لډیو ته وویل چې دا پیښه د چهارشنبې په ماښام د میرانشاه په سرګردان چوک کې رامنځته شوه. دوی وایي نامعلومه وسلوالو پر یو موټر برید وکړ، په کوم کې چې د ځایي وسلوال حافظ ګل بهادر ډلې پخوانی وایان احمد الله احمدي او دغه ملګري سپاره وو. ځینې راپورونه وایي په دغه برید کې احمد الله احمدي وژل شوی، خو نه حکومت او نه هم د حافظ ګل بهادر ډلې د خبره تایید کړې ده. د احمدي ملګري وایي هغه یوازې ژوبل دی. په پاکستان کې د چیکای جنو د تختول کېدو نن یو کال پوره شو. د چیک جمهوریت د دوه سیلانۍ جنو د تیر کال د مارچ پر 14 نیټه د پاکستاني بلوچستان په نوکونډي سیمه کې نامعلومه وسلوالو تختولې وې. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی په دې اړه مشال لیډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل
ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ان کے ماں باپ پہ فیملی پہ
مشتا احساس استا چې د دوی په مور پلار او کورنۍ باندې دا یو مشکل وخت دی. په تشتول سوی جنو هم دا یو سخت وخت دی. زموږ په دې باندې لا هم نظرسته او عملیات مهم کړی دی، لکن لبد مرغه دا وخت له موږ سره هیڅ نوی خبر نسته.
اس وقت ہمارے پاس اس کی اپڈیٹ کوئی نہیں ہے.
په بلوچستان کې تیر کال ترې تم شوی جونه هانا همپالوا او انټونی خراستسکا نومیږي. د کندهار پولیسو هغه حمله کوونکی نن په ډزو واژه چې غوښتلې د هند په قونسلګرۍ برید وکړي. تر اوسه د حکومت کومې مخالفې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د هند په سفارتخانو وخت په وخت بریدونه ترسره کیږي. د افغانستان په اړه یو بل خبر دا دی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد خبرداری ورکړی چې له افغانستانه به روان کال د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره القاعده شبکه بیا سره راغونډه شي. جنرال جوزف ډنفورد دا خبرې د سه شنبې په ورځ د امریکا په سینټ کې د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته وکړې. نوموړي دا وړاندیز هم وکړ چې له 8000 تر 12000 بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې کېدای شي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي او هغوی ته سلا مشورې ورکړي. د امریکا په نیویارک ښار کې د ګیسو د اخراج په نتیجه کې د اور لګیدنې له امله د اوسېدو دوه ودانۍ سختې زیانمنې شوې او په ترڅ کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 3 شپته نور ژوبل شوي دي. د نیویارک ښاروال بیل ډی بلاسیو د یو بد تراژیدي بللې ده. نوموړی ویره څرګندوي چې تلفاتو شمېره لوړېدای شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې واشنگتن باید د یوکرین د ځمکنۍ بشپړتیا د پرځای پاتې کېدو د باور کولو لپاره د دې هیواد تر شا ولاړوي. ولسمشر باراک اوباما د خبره د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوکرین وزیر اعظم ارسینی یاسینوک ته وکړه. د یوکرین وزیر اعظم ارسینی له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدلو پر مهال ویل چې حکومت یې خبرو اترو ته چمتو دی، خو هیڅکله به هم د خپل هیواد د خپلواکۍ ساتنې له مبارزې پر شا نه شي. د ملایشیا او ویتنام چارواکي وایي چې په هغو تصویرونو کې د ورکې شوې الوتکې سنخې نشته کوم چې د چین سټلایټ په جنوبي چینایي سمندر کې موندلې ده. د ملایشیا د الوتکه د خالی په ورځ په داسې حال کې ورکه شوې وه چې له کوالالمپورا بیجینګ ته روانه وه او 209 کسان پکې سپاره وو. د بېلابېلو هیوادونو سمندري او هوایي ځواکونه تر 90,000 مربع کیلومتره زیاته سیمه کې په لټون بوخت دي. په عین حال کې وال سټریټ ژورنال پلټنو ته د نږدې 2 کسان له خلیل کلی چې د الوتکه خپل وروستي منزل ته تر رسیدو وړاندې شاوخوا 4 ساعته په هوا کې پاتې شوی و. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د نجیب عامر نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د غریپورټونو واوري. د پاکستان حکومت وسلوالو سره د امن لپاره نیغ په نیغه خبرو په لړ کې نوې کمیټه ټاکلې. د دفاعي سیړن چارو سیړن کې بریګیډیر محمود شاه په دیړوي
دا زیات خلک چې کوم دی نو دا د روکوست دی چې په کې کې د سیاسي خپل خلک جوړې نو هغه واخلي نو دا یو ماته په کې خاندي.
د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاند وای افغانستان کې ولسمشریز انتخاباتو لپاره به پاکستان کې مشت افغان کډوال ووټ اچول شي او کنه، دا فیصله به افغان حکومت کوي.
That's an offline decision. It's not for us to decide.
خیبر پختونخوا کې خځې وای د هیواد په نورو صوبو کې د خځو خلاف د تشدد د مخنیوي لپاره قانون سازي شوی. په پختونخوا کې دا ډول قانون ولې نه جوړیږي؟
د خوځو ډیر زیات مسلې دي. د کورنې وحل ټکول قانون نشته. بلوچستان کې پاس شوی دی، سند کې پاس شوی دی، دلته ولې نه؟
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم واوري. د دې غړې په دویم نیمایي کې بعد موسیقي هفتوار پروګرام د سندرو امیل واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د ریپورټونو سلسله ته. د پاکستان مرکزی حکومت د طالبانو سره د امن د خبرو اترو لپاره نوې 4 کسیزه مذاکراتي کمیټه جوړه کړې ده. بلې خوا ته د وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکل شوې مذاکراتي کمیټه ځنې استازي وزیرستان ته تللي او هلته به د طالبانو د شورا سره ملاقات کوي. دا چې نوې حکومتي کمیټه به په دې حالاتو کې څومره ګټه وروي تفصیلي د ریپورت کې اورو.
د زیارت په ورځ په پیښور کې د روانېدو نه وړاندې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې مولانا یوسف شاه وویل چې دوی به د طالبانو د شورا سره ملاقات کوي او د مذاکراتو لپاره به د هغې نه مذاکراتي ایجنډا اخلي. دا سرګند ده چې مونږ به د هغې نه یعنی د طالبانو نه ایجنډا اخلو، بیا به دلته واپس راځو او د دوی سره به هم خبرې اترې کوو. د نوې کمیټې سره مونږ تر دې دمه نیو ملو شوی چې کله د هغه زینه واپس راشو نو بیا به د دوی سره هم ملاقات کوو.
جب وها سه واپس هو جا ته بری ها انسه بیا ملاقات کرم.
بلې خواته وفاقي حکومت د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره نوې 4 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې وفاقي سیکرټري حبیب الله خټک، د وزیر اعظم اډیشنل سیکرټري پواد حسن پواد، په فاټا سیکرټریټ پیښور کې د قبایلی سیمو اډیشنل سیکرټري ارباب عارف او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی
افغانی سفیر رستم شاه مومن شامل دي. خو پوښتنه دا ده چې دا نوې کمیټې به څومره ګټوره وي. د دې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه مشال ریډیو ته وویل،
اوس چې نوې کمیټې جوړه شوې ده نو دا زیات خلک چې کوم دی نو دا د ریکوست دي. خبره دا ده چې په کې دوی سیاسي خپل خلک اچولی دی نو هغه به ښه وي، لیکن دوی هغه نه دي اچولی په کې، نو دا یو ماته په کې خالي ښکاري.
دا چې د واکمن حکومتي ګوندونو سیاسي مشران ولې په دې کمیټۍ کې شامل نه کړی شو، د دې پوښتنې په ځواب کې کارپوه خادم حسین وایي، یاد دی وی چې د مذاکراتو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې میاشتې لپاره ډزبندي اعلان شوې ده او د حکومت لخوا هم ډزبندي اعلان شوې ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې په شمالي وزیرستان کې خلک وایي تیر ماښام د دغه سیمه د طالبانو د یو کمانډر حافظ ګلبادر په خوانی ویاند احمد الله احمدی په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. په ډازو کې یو لاروی او د مخالف ډلې یو وسلوال هم وژل شوی دی. په دې ورستیو کې دا پنځم وار دی چې د یاد سیمه وسلوال په یو بل ډز کې وي. په دې حقله تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان کې په یوه وسلوال انشته کې څلور وسلوال او یو راهګیر وژل شوی او دوه نور وسلوال ژوبل شوي دي. د غزرای وای میرانشاه سرګردان چوک باندې ناسرګند وسلوالو د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سابقا وایان احمد الله احمدی په ګاډي برید وکړ، چې دا غیوروسته د نوموړي ساتونکو هم په برید کوونکو ډزې پیل کړې. ځایی خلکو په وینا د غنشتا کې د دواړو طرفونو نه څلور وسلوال مړه او دوه نور ژوبل شوي او یو بل عام وګړی هم مړ شوی دی. ځایی خلک په دغه برید کې د عبدالرحمن چې احمد الله احمدی په نامه د ګلبادر ډلې سابقا وایان وو د مړو نه راپورونه ورکوي او وایي مخالف لوري نه دوه وسلوال وژلي شوي. خو د حافظ ګلبادر ډلې وسلوالو نن مشال ریډیو ته وویل دغه برید کې د عبدالرحمن چې احمد الله احمدی په نامه ویان وو یو ساتون کې مړ شوی او یو بل ژوبل شوی او نوموړی په خپله هم په دغه برید کې ژوبل شوی دی. دا دوی په وینا پر دوی باندې برید کوونکو درې وسلوالو کې دوه د دوی په ډزو کې وژل شوی او یو بل خپل ځان الوزولې دی. د تیرې میاشتې نه را په دې خوا دغه پنځم ځل دی چې شمالي وزیرستان کې دغه شان پیښه رامنځته شوه او دغه پیښو کې د بېلابېلو ډلو وسلوال ووژل شول. د تیرې ورځې پیښې په اړه چارواکي او ځایي خلک وایي معلومه نه ده چې د پیښې تر شا د چا لاس دی، خو د دوی خپلمنځي تاوتریخوالي په نتیجه کې دغه پیښه شوې. د پیښې مسؤلیت په اړه تر اوسه چا څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان وایي د پولیو له وجې په د هیواد په خلکو بهر هیوادونو ته بندیز نه دی لګېدلی او دا چې د پولیو د ختمولو لپاره مرکزي او صوبایي حکومتونه په جدي توګه ګامونه پورته کوي او نړیوالې ورورولۍ ته هم د دې هیواد د مسلو پاته ده. دا خبرې د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم نن اسلام آباد کې د هفتواری خبری غونډې پر مهال کړی. دغه غونډې ته زموږ خبریال هم ورغلی دی او دا ریپورت یې را لېږلی.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم وینا وا چې د پولیو د لاسه د پاکستان په خاریانو نور ملکونو ته د سفری بندیزونو په حق له خبرونه به بنیاد دي، ځکه چې پاکستان د پولیو ختمون د پاره د زړه د اخلاص کار کوي او بل دا چې د غلړ کې پاکستان ته د ورپېخو مسلو نه نړیواله ورولي په خشان خبر ده. د دې په خبره د پولیو ساسکو په شرعي حیثیت د عالمانو او مفتیانو فتوی موجود دي چې اسلام کې دا جایز دي. د زیاته کړه
تر ټولو زیات مونږ ته د دې فکر دی، ځکه چې د دې تعلق زموږ د ماشومانو مستقبل سره دی او تاسو پته ده چې څنګه وفاقي او صوبایي حکومتونه دې ته پاملرنه کوي او د دې لپاره کوشش کوي او زیاتره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړی شوي دي. دغه لړکی مونږ د صحت نړیوالې ادارې سره تماس کیو او هغوی ته زموږ د مجبورو او مسلو هم پته ده او دوی زموږ سره پوره پوره مرسته کوي. تر څو چې د سفري بندیزونو خبره ده، نو د یو ملک نه سیوا بل چا په پاکستان بندیز نه دی لګولې.
د افغانستان راتلونکي صدارتي ټاکنو په حق ته د یو تپوس په جواب کې بیان دی وی چې پاکستان کې د میش کډوالو د اوټونو اچولو یا نه اچولو فیصله به افغان حکومت کوي. دا زیاتوي
دا د افغانستان فیصله ده، مونږ نشو کولای چې څه فیصله وکړو. دې کې بعضي انتظامی مسلې وي، نو دا به ښه وي که دا پوښتنه د افغان چارواکو نه وشي. خو که مونږ نه دغه لړ کې افغان حکومت سمرسته وغوښته، نو مونږ به هغه کوو.
د افغانستان صدارتی ټاکنه او د کډوالو د کردار په حق لا مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال حسن خان ته پوسوکو، نو دوی چې دا کار د افغان حکومت او ملګرو ملتونو دی چې ورته اسانه پیدا کی او تیر وختونو کې هم د کډوالو د وټونو د لاسه په پاکستان تورونه لګیدلی وو. حسن خان زیاته کړه
چیرې دیرش ملیون خلک رائے نه محرومه کوي، مطلب دا دستا الیکشن باندې د شک اظهار کی دي شي. خو چیرې انټرنیشنل کمیونټي په بل دغه کې داشي واخلي، نو دا غیر سره بدو شي چې د پاکستان د ایمیج دا خبره چیرې پاکستان په کې کوم انټرفیرنس نه کړي، نو دا بیا د مواریچ کمانډا د سکیورټي والا او د پاکستان د ایمیج دا ما په خیال دا کیږي چې افغان حکومت او یونایټیډ نیشن چې کوم دی هغه د دې مواری واخلي او د خلکو لا د یو خپل د ووټ حق.
د خبري غونډې دوران ویان دي زیاته کړه چې باز اسلامي ملکونو پاکستان کې د سرمایه‌کاری اراده کړې ده. د دې ترڅنګ ویان دي دا هم وي چې وزیر اعظم نواز شریف به برتانیې ته سفر کوي، خو د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو کراچۍ ته د دې خار په بلوچستان سیمه لیاري کې د تشدد د زیات شو په خونه پاس امنیتي ځواکونو د غلطه د لټون عملیات کړو په لزګونو مشکوک کسان یې نیولې دي. د لیاري د سیمه خلک وايي په سیمه کې زیات شوی بدامنۍ د دوی کاروبارونه سخت متاثر کړی دي. په دې حق له تفصیل اورو د خپل خبريال په دې ریپورت کې.
د کراچۍ پولیس وایي د چهارشنبه په ورځ د دغه خار په لیارۍ سیمه کې د تشدد د پیخورستو یې د لټون عملیات کړي او 45 مشکوک کسان یې نیولې دي. پولیس چارواکي زیاتوي په سیمه کې د موجودو وسلوالو سره په مبینه مقابله کې دوه وسلوال وجل شوي هم دي. د مرکزی کراچۍ پولیس مشر شاه جهان 13 ورځ مشال رډیو ته ویلي په لیارۍ سیمه کې د موجودو وسلوالو ډلو غړي د یو بل په ضد په سیمه کې درنې او سپکې وسلې کاروي چې له امله یې بې پرې خلکو ته هم مرګ جوړه اوړي.
اصل کې دلته کې ګروپ چې کوم دا موږ ډیر شو مخ کې ظاهر دوه ګروپ او د دې لاندې یو وړ وړ ګروپونه چې کوم دي نو آپس کې چې کوم دي جدا شي دي او دا ټکراو جاری دي. اصل کې هیوی ویپن چې کوم دي دلته کې په لیارۍ ټاون کې اویلیبل دي، د دې د وجه څخه دغه معاملہ ډېر خراب شي. د لیول اکټیم ډېر پکاري او دا اپریشن چې کوم دی دا چې کوم دفتر روان دي نو خو پوری دا کامیاب شي ان شاء الله امید دي ټیک شي.
بل لوري ته د لیاري ټاون د لی مارکیټ کجور بازار جوړیا بازار او خو شاسي مخلک وایي په سیمه کې زیات شوی بدامنۍ د دوی په کاروبارونو بد اغیز کړی دی.
زه خو باجوړې ما په نګل نوم مې دا بس دا لاس رېړو مزدوران کوم نو دا جوړیا بازار دی، بولډنګ مارکیټ دی، لی مارکیټ دی، ایو ځنه بل زیات سم نوړو بس غریبی د خپل کونو کی حالات خراب شي. بس موږ مزدوریانه ټوله ټاپه ولاړی دي، مزدوریانه چې کوم ده بازارونه ټول خراب او بس ته خوله پدر باندې ناشې وسنو.
دې علاقې ته مطلب خلک ناراضي، کجورو د پار راضي، نبل چې د پار راضي، رکشه ولاته چرته صدر دا مطلب ورته چې بای لري لازم یا بل سي تزم اوګه سپدې خو باندې راځي نه نو پدې وجه باندې مطلب په کاروبار باندې ډیر غټ اثر پرې وځي.
لیاری د کراچۍ ښار مرکزی او زړه برخه بلل کیږي. پدې سیمه کې د ګڼ شمیر بلوچانو ترڅنګ یو شمیر پښتانه او میمن هم ژوند کوي. د تیرې اوږدې مودې راهیسې په دې سیمه کې د ځایي وسلوالو ډلو ترمنځ انښتې کیږي چې پکې د یو بل مخالفو وسلوالو ډلو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ جوبله اوړي. د چهارشنبه په ورځ په همدې سیمه کې په یوه ورته نښته کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو.
فاټا د اصلاحاتو په لور
د قبایلي مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یوه بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه
د مشال خبرونه تا غوږی د پاکستان د انساني حقوقو خپلواک کمیشن په خپل ورستی رپورت کې ویلي د تیر په نسبت په دې هواد کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دې اداري رپورت همدارا زیاتوي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ژوند کوونکې خزې د غلطه د موجوده ناامنۍ لوجې لا د نورو مشکلاتو سره مخ دي. په دې حقلا د فرخند اسد د رپورت ورو
په روانه میاشت کې د ایچ آر سی پی پر ښځو د تشدد په اړه په خپل یو رپورت کې ویلي د پاکستان په مختلفو برخو کې پر ښځو تشدد او د دوی سره زور زیاتی د پخوانه زیات شوی. دغه ادارې په خپل یو رپورت چې ښځو ته برابري د ټولو پرمختګ 2014 کال په نوم خپور شوی وایي دوی په دې تیرو ورځو کې پر ښځو تشدد سخت اندېښمن کړي دي. داسې رپورټونه به پخوا هم راتل خو اوس نه یوازې دا زیات شوی بلکې اوس په لویو ښارونو کې هم داسې پیښې مخې ته راځي. د دغه رپورت تر مخه یوازې په لاهور ښار کې یو سل دیار لس د جنسي زیاتیو کیسونه د تیر کال د جنوري نه تر اگست پورې په تھانو کې رجسټر شوي دي او له بده مرغه په داسې کیسونو کې ډیر کم خلک نیول شوي او یا سزا شوي دي. او هم په دغه دوران 2 خزو او نجونو سره اجتماعي جنسي تیری شوي دي. بلخوا د خزو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په خیبر پښتونخوا کې نه یوازې د غیرت په نامه خزې وجل کیږي بلکه پر خزو په کورونو کې هم تشدد زیات شوی دی. د عورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر وایي تیر حکومت په اسمبلی کې پر خزو د تشدد د مخنیوي لپاره قانون وړاندې کړی وو خو تر اوسه په دغه بل وړاندې کار نه دی شوی.
د خزو ډیر زیات مسلې دي او دستکاری سنټر جوړول یا بي اس جوړول د دې مسلو حل نه دي. څو پورې تاسو هغه د لپاره څه قانون سازي نه دي کې ځنې د سدي چې هغه قانون سازي شوی دا خو هغه د لپاره څه ترمیم ضرورت دی. د کورنۍ وحل ټکول قانون نه بلوچستان کے پاس شوی د سند کے پاس شوی ردت توالی نه.
ایچ آر سی پی په خپل رپورت کې دا هم وایي زیاتره د جنسي زیاتیو کې سونه د ماشومان او جنکو سره شوی دي چې پکې په پنجاب صوبې کې یو 15 ماشوم هم شامل ده. ته دغه رپورت تر مخه دا یوازې پنجاب نه دی بلکې په سند کې هم داسې کې سونه رپورت شوی دي چې یو پکې کائنات سمرو هم ده چې تر اوسه د خپل ځان لپاره د انصاف په تکل کې ده. رپورت لیکي د فاټا او ملکن خزي هم د بدمنۍ له وجې د یو مېر مسلو سره مخامخ شوی دی او باید د دوی د مسلو اړخ ته زیات پام وکړل شي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو سمر من الله وای تر سو پورې چې په ټولنه کې بدلون نه وی راغلی د خزو پر ضد تشدد او د دوی په زور او دول او یا په بدو کې ورکول نشي ودرې دی.
دا سه کسان دی څوک چې په جمعات کې دا خبره کوي چې دا چې کم ظلمونه کیږي د دې اسلام کې بالکل هم اجازه نشتا نو بیا اصل بدلون راځي یا کم پولیس دے اغا دا او گرنی چه دا ظلم دے او اغا دا فرض جوڑی گی چه قانون اغا امپلیمنٹیشن او کی او خلقو لے انصاف وار کی نو بیا با اصل بدلون رازی.
ایچ آر سی پی وائی تر حقی پوری پٹھولن کی بدلون نشی رات للے تر سو خزو او انجونو تا تعلیم دا دوی حکونا او اقتصادی ازادی نوی ورکل شوی.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې د پیښور نه یو ریپورت. پیښور کې پرون دنیا لمانو د خزو د ووټ د حق په موضوع یو خبري غونډه کړې ده او هغه ته په وینا کې دغه المان ویل دي چې اسلام خزو ته په انتخاباتو کې د ووټ اچولو په نتیجه کې د برخې اخیستلو حق ورکړي دي خو په ټولنه کې ځنې داسې ناپوهه عناصر شته چې د دوی دغه حق استعمالول د اسلام خلاف ګڼي. په دې حق لا د پیښور نه زموږ خبريال نور تفصیل لا کوي.
زنانو ته د ووټ حق ورکولو په اړه د ان ار ډی اف یا د پلټنو پر وخت قومي ادارې د تنظیم لاندې خبري کانفرنس وشو. خبري کانفرنس کې برخه اخیستونکو علماي کرامو د زنانو د ووټ په حق او ارزښت رڼا واچوله. د خبري کانفرنس د مخې او د زنانو د ووټ په اړه مولانا سید جانزیب مشال رډیو ته وویل،
مقصد دا و چې د علماو په ذریعہ باندې په عوامو کې او په خلکو کې دا شعور او آگاهی پیدا کړي چې روان بلدی دي انتخاباتو کې زیات نه زیات زموږ خويندې میندې هغه د خپل کورونو راوځي او خپل اوټ او دا رایا استعمال کی، ځکه چې شریعت د روح یا طرف تمام مسالکو د طرف نه هغه باندې اس قسم داسې پابندي شریعت نه لګولې چې زنانه به اوټ یا استعمالولې نشي یا زنانه راوتل د شوټ لپاره دا حرام دي یا ناجایز دي.
نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان پرمختګ لپاره زنانه ول پکار دي چې د خپل ووټ حق استعمال کړي او هیڅ قسم منفي پروپاګاندا په نظر کې ونه ساتي. خبری کانفرنس کې ګډون لرونکي د یو بل عالم دین محمد عاصم ویناوه چې په قومي حیثیت کې د زنانه او نارینه یو شان ذمہ‌دار دي او کوم خلک یا سیاسي ګوندونه چې زنانه د ووټ د استعمال څخه منع کوي هغوی قومي مجرمان دي. هغه زیاته کړه،
قومی حیثیت باندې کوم نظر واچو زنانہ هم برابر ده او سړی هم برابر دي او دا دوه چې دي د ملک قوم مفاد لپاره خپل صلاحیت لري دا خبرو کار براوړي په دا ملک به ترقی هم کوي او زنانو کردار به هم پیدا کیږي. زنانو نه در رائے حق شریعت نه اغسته، شریعت زنانو نه در رائے حق ورکی. رسول الله مبارک چې دي امهات المؤمنین نه به هر شي کې به تپوس کول اغه نه وای رائے او مونږ ته هم دا تعلیم دي چې تاسو کاروبار کوئ، روزګار کوئ، رشتہ کوئ، چې کم کار کوئ خپل دا کور زنانو سره مشوره وکړي.
د ان ار ڈی ایف یا د پلټنو پرمختګ قومي ادارې پروګرام کوارډینیټر محمد اقبال مشال رډیو ته وویل چې د هوی کوشش دی چې د بلدیاتی یا ولسواکي ټاکنو نه وړاندې معاشره کې زنانو ته د ووټ حق ورکولو په اړه پوهه پیدا کړي.
دا پروجیکټ چې کوم دی نو دا پشپګو ازلاو کې د خیبر پختونخوا پای کې پیښور دی، مردان، چا صدا، نوخار، سوابه، ملکن، مونږ په دې کې چې کوم مختلف پولیټیکل خلک دي نو دا غي سره کنسلټیټیو میټینګز کوو. په دې روانه میاشت کې په هر ضلع کې د سلسل خزي استادانې چې کوم دي دا غي سره یو سیمینار وکړو او په دې روانه میاشت کې به مونږ په نوخار، سوابه، ملکن او مردان کې هم کانفرنس او انعقاد کوو.
یاد دی چې تیر کال په ټول ټاکنو کې د نوخار او لکی مروت په ځینو سیمو کې سیاسي ګوندونو په متفقه توګه د ښځو په ووټ اچولو بندیز لګولې وو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د نړۍ حال درکو، د یوکرين د تازه صورتحال په حواله باندې د امریکا صدر باراک اوباما روس ته خبرداري ورکړه چې په کریمیا کې ټول پښتنه یعنی ریفرندم ونکړي او دا چې دوی به د دغه ریفرندم نتیجه نه مني. په دې حق لا د امریکا د صدر د سرګندونو نور تفصيل زموږ همکار مجید بابر درکوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې لیکي چې امریکایي ولسمشر د ماسکو او کیف ترمنځ پر اولاړې شوې شخړه کې واشنگتن د کیف تر شا ودرولو. د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د یوکرين د نوي وزیر اعظم آرسینی یاتسینوویک سره په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال امریکایي ولسمشر باراک اوباما د راتلونکي اتوار په ورځ د یوکرين په کرایمیا سیمه کې د هغه ریفرندم چې کېدای شي په نتیجه کې دغه سیمه د روس برخه وګرځي سخت مخالفت وکړو. اوباما وویل چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرين د سرحدونو د خود مختاري خیال ونه ساتلو، نو روس دی بیا غیر تشریع شوه قیمت ادا کولو ته تیار وسی.
مونږ په دې اړه ډېر سرګند دریز لرو او د بهرنو روسي پوځي اډونه په کریمیا کې روسي مداخلات د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. دا د هغو لوزنامو هم خلاف ورزي ده چې د یوکرين د خود مختاري او سرحدونو د سالمیت په اړه ده او روس هم لاسلیک کړی دی.
اوباما زیاته کړه چې هغه باور لري چې په دې حالاتو کې به نړیواله ټولنه هم د یوکرين ملاتړ وکړي. اوباما سره د ملاقات نه پرسته یوکرين وزیر اعظم آرسینی یاتسینوویک وویل چې هغوی روس سره خبرو اترو ته هر وخت تیار دي، خو د یوکرين د خود مختاري او سلامتیا په دې جنگ کې به چرې هم د روس مخ کې سر ټیټ نه کړي.
دا ټول د ازادۍ خبره ده. مونږ د خپلې ازادۍ لپاره جنگ کوو، مونږ د خپلې خود مختاري لپاره جنگيږو، مونږ د خپلې سلامتۍ لپاره جنگ کوو او چرې به هم سر ټیټ نه
کړو. تیرونی د وو لویو اقتصادي هیوادونو لخوا هم روس ته خبرداري ورکړل شوی و چې که په کرایمیا کې مداخلت جاری وساتلو نو بیا دې د نړیوالې ټولنې لخوا رد عمل د پامه نه غورځوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د مشال ریډیو خبرونه تا وګی چې پکې د روانې غړې نیمای ته رسیدلی یو دام غړې کې سلور نیمې بجې کېدونکې دي. د نجیب امیر نه د خبرونو لاندې زاورو
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دوی د طالبانو سره خبرو ته سنجیده دي. نوموړی نن په اسلام آباد کې د مولانا طاهر اشرفی په مشرۍ کې د پاکستان د علماو د کونسل د یو پلاوي سره د خبرو پر مهال د سرګندونې کړې دي. تر دې وړاندې نوموړی د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو نوی کمیټې وټاکله چې ورکې د رستم شاه مومن، د وزیر اعظم د صلاحکار فواد حسن، د فاټا پخوانی چارواکي ارباب عارف او حبیب الله خټک شامل دي. د طالبانو له غاړې مذاکراتي ټاکل شوې ټیم نن له پیښوره وزیرستان ته تللی سو د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سره خبرې وکړې. په شمالي وزیرستان کې د وی وسلوال نښتې په نتیجه کې څلور وسلوال او یو عام کس وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل دي. په پاکستان کې د چیکي جنو د تختول کېدو نن یو کال پوره شو. د چیک جمهوریت دا دوه سیرنۍ جنو د تیر کال د مارچ په 14 نیټه د پاکستاني بلوچستان په نوکونډي سیمه کې نامعلومه وسلوالو تختول وي. دا کندهار پولیسو هغه حمله کوونکې نن په ډزو واژه چې غوښتل د هند په کونسلګری حمله وکړي. تر اوسه د حکومت کومې مخالفې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د هند په سفارتخانو وخت په وخت بریدونه ترسره کیږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفرد خبرداری ورکړی چې له افغانستانه به روان کال د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره القاعده بیا پیاوړې شي. د امریکا په نیویارک ښار کې د ګیسو د اخراج په نتیجه کې د اور لګیدنې له امله د اوسېدو دوه ودانۍ سخت زیانمنې شوې او په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او درې شپېته نور ژوبل دي. د یوکراین پارلمان نن د یو نوي امنیتي ساتندوی ځواک د جوړولو لپاره رایه ورکړې. دغه شپېته زریزه اربکۍ ځواک روس ته له هغې جوړېږي چې زرګونه روسي ځواکونه د کریمیا ښار ته ننوتلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې واشنګټن به د یوکراین د منځ د ځمکنۍ بشپړتیا د پر ځای پاتې کېدو د باوري کولو لپاره د دې هېواد تر شا ولاړ وي.
دا وو نجیب امیر چې تاسو ته د روانې غړې په نیمایي کې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوو. وستر ته د پاکستان د کورونی ورسپانو د ځنې اداریو مهم ټکی وړاندې کوو او دا غې نه پاس بدر ته زمونږ همکار ملیحه امیرزاده د نړیوالو مطبوعاتو ځنې مهمه برخې اوروي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریې کې لیکي چې دا وخت د ټول قام سترګې د مذاکراتي عمل بیا شروع کې دوروستو د کامیابی په لور غړې دلی دي او غواړي چې د منطقه کې امن پزای شي. د ادارې په وینا چې د لړکي د نهه پورز یو ښه ګام پورته کړی شو چې د سیاسي او پوځي مشروالې ترمنځ د حکومتي کمیټې په بدلون باندې اتفاق وشو او په دغه موقع پوځي مشروالې د کمیټې معاملې حکومت ته وسپارل او وی ویل چې دوی به د حکومت د هر فیصلې تایید کوي. اداریه وړاندې لیکي چې د پوز لخوا په حکومت باندې د اعتماد سرګندونه د خبرې غمازی کوي چې د امن لپاره پوز او سیاسي حکومت یو دي. اوس به د هغه خلکو حوصله ماتې شي چې په ټي وي پروګرامونو او نورو تبصرو کې به ویل چې د پوز او حکومت ترمنځ اختلافات دي. اداریه اخیر کې وایي چې موږ په هیڅ د قام د نامنې نه تنگ راغلی یو او موږ له پدې خاوره د امن تخم کرل دي. نو باید چې حکومت دې لړکي نور هم سنجیدګ مونا پور تکڑی. بل طرف ته مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا طالبانو سره مذاکرات د پاره جوړونکو کمیټې کې د قبایلو مشرانو د ګډون خبره بي ځای نه ده. البته طالبانو ته د دفتر ورکولو خبره په دې موقه د وخت نه وړاندې ده ځکه چې لا تر دې دمه نیخ په نیخ مذاکرات نه دي شروع شوي او سرچینی وایي کې دې شي طالبان د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړي چې نوم یې د ناقانونو د فهرست نه وایستې شي. اداریه مخکلي کې چې د هر څه کې با ډیر وخت لګي ځکه چې اول بدوی په یو بل اعتماد جوړوي او کړي وادي او لوزونه به سر تر رسوي. د هغې وروسته به نور خبرې کیږي خو تر سوچې د امن د پاره د وزیر اعظم د اعظم خبره ده او بیا د پاکستانی پوز لخوا د حکومت په احکاماتو د عمل درآمد تعلق ته دا د خبرې سرګندونه کوي چې حکومت او ټول ادارې د مذاکراتو لړکې یو خل دي. اداریه اخیر کې لیکي موجوده وخت کې معاملات ډیر نازک هم دي او د دې پټ ساتلو ضرورت هم دی. نو که ممکن وی د هر ایجنسی نه دی بازی سپین روبی او مشران واغسته شي سوک چې با د سالسانو کار تر سره کوي او په وخت ضرورت په ضمانت هم اخلي نو ور سره به ممکن ده چې مذاکرات په تیزی سره کامیابی اړخته لاړ شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات په العربیه وپانه کې لیکوال منصور جعفر لیکي چې یو مشهور متل دی چې کله روم د سوځیدلو په حال کې نو داغه وخت پاچا نیرو خپل د موسیقي آله وایلن غږوله. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې بنده په سوچ کې شي چې آیا په زرګونو کاله زوړ دغه متل د نن سبا له حالاتو سره سمون خوري کنه او زیاتوي کو کتل شي نو پاکستان هغه یو هیواد دی چې واکمنان یې دغه متل رښتیا ثابتوي. لیکوال لیکي یوې خواته د پاکستان په سند صوبه کې پتر پارکر سیمه کې د 2000 کسانو ژوند د لوګې لامل له خطر سره مخامخ دي. بلخوا هم د سیمه انتظامیا په وروستیو کې په یو بې فائده کلتوري میله په بلیونونو ډالرې لګولو کې بوخت و. لیکوال لیکي حکومت اپوزیشن لخوا د میډیا پر هغو رپورټونو د سخت برګون خودلو وروسته بل اخر خپل توجه تر پارکر سیمه ته واړوله چې پکې ویل شوی دغلته د سلګونو ماشومانو په ګډون یو شمیر کسان د لوګې لامل مړه شوی دي. سو میاشتې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خپل سیاسي حریف او پخوانی صدر آصف علي زرداری سره د تر پارکر کوئلې د پروژې پرانیسته وکړه چې مقصد یې په ملک کې د انرژي د بحران حل لاره موندل دي. د یادې پروژې د پرانیستې پر مهال وزیر اعظم د سند صوبې د ترقی خوب پوره کېدلو اوچته دعوی وکړي. نوموړي په دغه موقع د تر پارکر سیمې د اوسیدونکو لپاره د خوراک او اوبو د بنیادی سہولتونو د ورکولو ژمنه هم کړې وه. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه په لندن کې د ملاله یوسفزی په درناوي کې د موسیقۍ د یو پروګرام د پلان په اړه لیکي چې پلان یې یو ځلی جوړ شو په هکله یې ایمیلونه واستول شو چې د یوې پروژې په شکل کې مخې ته راغلو. ورځپاڼه لیکي په اکتوبر 2012 کې چې کله ملاله یوسفزی له طالبانو لخوا په ډزو وویشتل شوه او د علاج لپاره د خپل پلار سره برېټانیې ته یوړل شوه نو په لندن کې د موسیقۍ یو ډایرکټر ډیوډ ټیمپل د ملاله په حقله د یادګاری موسیقي جوړولو فیصله وکړه. د نورو ډیرو خلکو په شان نوموړي هم د ملاله د بهادرۍ نه متاثر وو. ورځپاڼه په لندن کې د یو بل موسیقار جیمز مکارتی د خلیلي کې پاپ موسیقي چې پکې سندره د شاعري او یا د موسیقي سره اول جوړیږي د دې برعکس په کورس موسیقي کې لفظونه ډیر اهمیت لري. داغه په خبره په دغه موسیقي کې هر څه د شاعري ټکو ته په کتلو سره ترتیبیږي او له هم دغه ټکو تال برابرېږي. ورځپاڼه لیکي د سیمپلی ملاله په نوم د موسیقي دغه شاهکار چې 1.5 منټه اوږد دی د روان کال د اکتوبر پر 28 نیټې به په لومړي ځل د لندن په فیسټیول کورس کې د آرکیسټرا په شکل وړاندې کیږي. په دې کې به یو 1.5 سندرغاړي اویا ماشومان او اویا موسیقي غږونکي برخه اخلي. د دغه تقریب لپاره ملاله یوسفزی او د هغې پلار ته بلنه ورکړل شوې ده.
او اوس وخت شوه ده د مشال ریډیو خبرونو کې د سندرو امیل پروګرام د دې هفته د سندرو امیل خبرونه کې د اسمت الله په نوم د یو افغان رباب جوړونکي او خرڅونکي خبري اوري. نو موړې وای دغه هنر ورته د پلار نکنه پاتې ده او د پکې یو شمیر نوښتونه یا نوي سيزونه هم شامل کړي دي. په خبرونه کې چې هارون بچای جوړوي د رباب د نومیالو استادانو غږولې نغمه هم اوریدل شي.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. اوریدونکو په پښتو او افغان موسیقۍ کې د رباب آله او غږې ځانته یو ځانګړی مقام لري. د ساز د سیمې د خلکو ترمنځ دومره محبوبیت پیدا کړی چې د موسیقۍ د آلاتو بچا ورته ویل کیږي. دا چې رباب د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د خلکو د خوښې ساز پاتې شوی، د دې آلې جوړونکي او غږونکي تنان هم په یادو هیوادونو کې پیدا شوي او دغه ساز ته نړیوال شهرت وربخلی دی. د دیونه په سندرو میل کې اوریدونکو د یو افغان هنرمند اسمت الله خبرې اوري چې کورنۍ د رباب جوړولو لپاره پیژندل کیږي. اسمت الله داوه کوي چې د رباب نومیالي استادان دوی جوړ کړي ربابونه کاروي او دا چې خپل ربابونه یې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته رسولي دي. په خبرونه کې د نوموړي د خبرو ترڅنګ په رباب غږول شوې نغمې هم اوري چې په پیل کې د جوش په نوم د استاد همایون سخی دا یو کمپوز درته اورم. Thank you. اوریدونکو وسمت الله چې ربابونه جوړوي وایي په کابل او پېښور دواړو ښارونو کې د خرڅلاو بندوبست ورته کړی دی. د نوموړي په خبره زیاتره ډرونه د انټرنیټ له لارې اخلي او چې ګا کې د نړۍ په هر هیواد کې وي دی ورته رباب استولی شي.
افغانستان کې زه د بغلان د ولایت يم، بغلان عمر 30 کال دی او دا محل خبر کې ما ژوند په غوډه په کابل کې کومه او په خبر ته هم زموږ ته فیملی کور دلته دی کنه نو زه مور اعظم بل خیر سر موږ چې تیار راوړل دلته په خبر کې خرڅو نو مطلب چې په خبر کې هم زموږ دکان نه راځي چې موږ کور دی کنه ما په نت باندې باندې زه ورکم چې کسٹمر ما ته وایي کوم ډیزاین ورته کور ته ما سره کمرې کې تیار راځي هزار قسم اټو مو سره پراتی دي تقریبا چې 30-40 راوړم مو سره کمرې کې پراتی دي چې ما کابل نه موږ راوړو کسٹمر وګوري خو کې دنیا هر سر ته یو ته هزار ته کوم دي کې اوردر ما دراشي څلور ورځې کې اور تر دې کې څو پاس شت نن ما دي خو په یوه طریقې سره موږ لګار مخ جوړو او زه ډېر دې کې ما په شرف کړه چې مخ کې وره بار مو ته ربابونه لګل دي سخت او ما خپل تعلیم او کوڅه چې ختم کړو اوس په نت ذریعہ باندې ټول خلک رباب خو پاسه پاسه نه خپل ځان جوړ دي چې هر قسم ګلکاری او هر پروازي ما ته خلک په دې باندې نشته انتظار کوي اوس مو سره تیار بلاتې چې ګاډر راکې تیار ورلګم.
اوریدونکو په کابل کې میشت استاد غلام حسین غغولې دغه نغمه مو واورېده. د اسمت الله نامې د رباب د تاریخ او داسې دغه ساز افغاني موسیقۍ ته کله او څنګه وارد شو پښتنه وکړه نو د راته وویل
مونږ ورته نداف او نداف هغه چې هغه مالوش چې کله سپاسي مالوش یو خیر کم تارې تړلې ګرنګ ګرچ ګرچ هغه آواز کوي دا حق ته تاسو وګورئ هغه د رباب شکل لري پاس تاس لري لاندې کاسه لري مېز کې د رباب په هر تار په مېز کې لګېدلې چې موږ ته کټې وایو دا هغه رباب آواز په هغه کې شته دی. نو زمونږ د تاریخ د مشرانو دغه چې دا شروع دا هغه ته کتل شي او دا شته نه جوړ شوی دا اول دا رباب شو دا خلق مثالونه خو ډېر خاص لري خو دا تقریبا 1000 سال مخکې چې دا یا نه 100 کال مخکې زمونږ د نسل نه راځي خو دا د واصل استاد ورته وایي واصل استاد چې ایجاد د رباب سر کې هغه کړی دا او بیا د هغې نه پس 300 کاله د هغې تاریخونه وو بیا د هغې نه پس دا رباب چې مونږ نسل ته پاتې شنو دا تقریبا 1600 کاله زمونږ د لاس نسل ته را روان دي. نو رباب مکمل 5000 سال تاریخ لري.
Thank you. اوریدونکو پیښور میشتي پیژندل شوی هنرمند ګلاب افریدی غږولې د پښتو دغه مشهوره ولسی سندره مو اوریده. اسمت الله چې په کابل او پیښور کې ربابونه خرڅوي وایي د رباب جوړولو د خپل پلار نیکنه په ورپاتې هنر کې نوښتونه کړي او هڅه کوي چې ښکلي ډیزاین شوي ربابونه جوړ کړي.
زمون خاصی چې کوم مہاراجی کنا د قادری صاحب باندې شروع کیږي دا چې تقریبا مکمل تاریخ او د قادریانو سره نسل نسل راغلي دي. زمون دا په خوانا چې نکونه جوړول غي خبر لکه دومره علم خو بینو کنا ځکه چې هغه هم ساده نه درلودل هغه ټکنالوژي دومره نو خو ذهن هم نه پوي ته دومره صرف دا به سوچ مو ستر در باب دی خو څو غيږي برابرې ورسره دي نو په شکل به لګ ضرر خسته نه ښکاري دل مون په شکل کې زیات خاري کړی ډیر ځبن سوا در باب ګوره خلک وایي چې رباب د دنیا خطرین انسټرومنت دی تاج په سر دا او په اواز کې په دنیا کې اول شو دا کابلی لرګي د شاتوت نه جوړیږي کابل کې راځي لاوی کې دا د فرزي لرګي دي نو یو رباب باندې کم از کم 20 سواخه تر 25 سره پورې لګي چې خاصه ډیکوریټ کیږي خو خاصه دا کوي چې زیاده ګلکاری باندې ټیم لګيږي او په کار باندې هم ټیم لګيږي ډیزاین مختلف مختلف بدلوي خاصه کوئی څو ته چې خاصه ښکاری کار نوم صدف دی او دا صدف سمندر کې ملي په پاکستان او پنجاب کې سن کې په انډیا په سلسله کې البته ملي نو بیا غنه پس مونږه خپل ورو ورو دا څه کاسه یی داسې نو مونږ دا د ماشين مالخه خاصه د ګرځم نه کټکوې نو دا رقم ده
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د افغان رباب جوړونکی او خرڅونکی اسمت الله خبرې اوري. نو مولي د رباب د بیلا بیلو قسمونو او د غو د قیمتونو په اړه د معلومات راکړه.
پاکستان رابونه خوارزان دي او چې کوم موږ د افغانستان لري دي کوم رابونه دي هغه بیا ګران دي هغه چې ساده د کچبل کول بلکاری پکې نه شي بالکل ساده هغه 20,000 روپیه هغه قیمت دي او د دې کې درې قسمه یو بالکل ساده یو بیا نیمه نیمه رباب ګلکاری یو بیا فل رباب ګلکاری او بیا چې کوم ساده یغه 20,000 دی کوم چې نیمه ګلکاری شي یغه 25,000 ده او چې کوم فل ګلکاری شي یغه 30,000 باندې د رباب تارونه پاکستان کې هم ملایويږي مونږ ته او دا د زیاتر اصلي تارو چې مونږ استعمالو دا د جرمن والي دي شابازونه خو مختلف مختلف دي هم د لرګي نه خلک جوړي هم د پلاستیک نه جوړي او څوک د کوپري نه جوړي او چې بهترین شاباز کوم جوړيږي هغه د خکر د اډو کې نه جوړيږي او د کوپري نه جوړيږي دا بهترین شابازونه زیات دي.
اوریدونکو وسمت الله وای په کابل کې چون د شهتوت خ لرګي پیدا کیږي ځکه نو د هغه ځای جوړ شوی رباب د پیښور هغه په پرتله زیات خ غږیږي.
په کابلی او پاکستانی رباب کې ډیر زیات او رباب اواز کې فرق دی ځکه چې پاکستانی لرګي ډیر زیات سخت دی او لږ وزن هم لري درون دی او کوم چې کابلی دی هغه ډیر زیات سپکی فرق په صرف دغه یی چې هغه ونه ډیر زیات سلوس لغتی د افغانستان یخ دی والته ووري کیږي خیال کړو رباب ته ځکه مې ته کرخي هغه هر یو کرخه دی یو کار دی او کوم چې پاکستانی لرګي دی هغه ډیر سخت دی هغه په ګرمیو کې شوی دی نو هغه ډیر څه مضبوطی سخت دی هغه واس کولو صفا او سکرا نه پریږي چې دا څه رباب کاستي هوږي دا هنر او دا کمال صرف په کابل لرګي کې دی چې صفا او سکرا او خيستا او تیز او چټ اواز هغه په کابل ربابونه کې دی.
اوریدونکو اسمت الله زیاتوی د دد لاس جوړ ربابونه د دې ساز نومیالی استادانو غغولي او خوښ شوې دي. د همدار ازوایی رباب یوازې د دې لپاره نه جوړوي چې پیسې پرې وګټي بلکې له دغلارې غواړي خپل او د خپل کورنۍ نوم روښانه وساتي.
زما ربابونه په افغانستان کې استاد غلام حسین دی، هغه سره زما رباب دی چې هغه دنیا په ټول ملکونو ګرځېږي کانسرټ ورکړي، او زما رباب استاد حنیف ورته وایي چې د دې استاد غلام حسین ورور دی، کشر ورور دی، هغه هم ډېر کانسرټونه لري، اوس امریکې ته تللی، اوس راغلی دی هغه سره زما رباب دی. خو دومره کله کله زه چې په ټي وي کې ګورم زما د خپل لاس رباب زه وینم، بعضې وخت کم تش دی په فیسبوک کې ګورم یا په ګوګل نت کې ګورم، یو لچ خپل رباب تصویر اچل چې ګورم، نو هغه خو مونږ نوی جوړ کړی، هغه چې مونږ ګورو مونږ ته پته لګي زمونږ د لاس دی. کوم ګو استاد چې ښه کلاسیکل او سپیشل رباب غواړي مونږ هغه رابونه مونږ جوړو، او چې کوم نارمل دی نو هغه نارمل خلکو ته نارمل جوړو، چې کوم غټ استادان دي غټ استادان سره هرې زه نوم ګټل غواړم، کنه مونږ پیسو په خاطر نه کوم سر پیسې ګټلې دنیا کې، خپل په اخره پورې کوشش کوو چې ښایسته شی جوړ کړو او خلک رانه خوشاله اوسي.
اوریدونکو وسمت الله وای که حکومتي او غیر حکومتي ادارې مرستې ورسره وکړي، د بو کول شي چې خپل د اعلی معیار ربابونه په لا ډیره خطو غدنړی خلکو ته معرفي کړي. نوموړی هم داراز هیله مند دی چې د پښتنو د حجرو د ټنګ ټکور محفلونه د ده د لاس په جوړ ربابونو خیسته وسي.
زما ور نیکه د نیکونو نه خو نه پوهېدل، زموږ پلارانه پورې هم څوک نه پوهېږي چې دا رباب څنګه خلکو دنیا خلکو ته ورسوي کولی شي. دا زما ډېر د افتخار خبره ده چې تاسو ما سره دا مرسته وکړئ چې دنیا ته هم زما خبر ملو شي چې دغسې ربابونه ما سره ډېر ښایسته ښایسته ډیکوریشن ربابونه ما سره شته دي. زما په فیسبوک په پیج کې هم پراتی تاسو کتلی شئ، زموږ کار دی زموږ سره هر قسم کابلي، په کابلي کې هم درې قسمه لرګي دي، زموږ هغه ټول سپیشل استعمالو چې هغه ته وایي شاتوت. زمونږ رباب جوړو دا د افغانستان د ایجاد ده، او رباب جوړ شوی د پښتنو خلکو لپاره ده، او ټول رباب ټول دنیا کې پښتنو سره دی او پښتانه غږی، او زه خپل د پښتنو لپاره د خپل د زړه نه او د خپل د مینې نه د محبت نه ښایسته ښکلي ښکلي ربابونه جوړوم، که هر ځای کې حجرې دي، مجلسونه دي، تنګ دي، ټکور دي، رباب دي، منګی دي، زه غواړم چې په هر ځای کې زما د لاس رباب وي او چې زه په یو افتخار باندې سبا یادېږم.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو د یو افغان رباب جوړونکي او پلورونکي عصمت الله خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې استاد همایون سخی غږولې ل دې یوې بلې نغمه خوند واخلې، او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.